سلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانستان له ګاونډیانو دا ډاډ غواړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د حملو لپاره ونه کاروي. په دې خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه او اونیز پروګرامونه لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو، خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د غزنی چارواکو د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د نن سهار د واورې د اورښتونو له کبله د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو خبره تایید کړه. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قسم سلیماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي د دوو ولسوالیو په اوږدو کې نن سهار د واورې د اورېدو له کبله د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي وایان عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مقر او ګیلان ولسوالۍ د اړوندو کې په شپږو نقطو کې د واورې زحمت له یو متر نه زیات شو او دا د دې سبب شو چې په شپږو نقطو کې دغه لار د ترافیکو پر مخ بند شي. ورزمز د فوایدامې او د قراردادي شرکت هڅې روانې دي په مقر ولسوالۍ کې. یوازې د زړې کمپنۍ صاحب پاته د چاغم ان شاء الله ډېر ژر به هغه خلاص شي او پاتې نورې مشینرۍ هم د ګیلان ولسوالۍ په لوري باندې حرکت دی او لاره پاکوي او امید شته چې د نن ورځې تر پایه به د غزنی ولایت په اړوندو کې د کابل کندهار لاره مکمله د ترافیک پر مخ پرانیستې او خلاصه وي.
شغلی نوری زیاته کړ چې اوس په دې ولایت کې هوا صافه ده او شای نور اورښتونه سي، خو ای لازم تدابیر ورته لري چې د لارې د بندېدو په صورت کې اړین اقدامات وسي او مسافرو ته مرستې ورسیږي. دغه راز د میدان وردګو چارواکو هم نن د دې ولایت او بامیان ترمنځ د واورې له کبله د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو وایي د لارې د خلاصېدو چارې روانې دي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروق وفات شو. قادر فاروق چې د تمثيل په ډګر کې د استادې رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قادر فاروق مړینه د افغانستان د سینما لپاره یو ستر او نه جبرانیدونکی ځای بولي. د دغه وزارت ویان صابر مومند:
په تاسف سره باید وایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. نو د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړې دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دمړینې د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایع بولي.
د یادونه ده چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې دا دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او واصف جلالی هم د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه شول. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا دستونو نښلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې نږدې درې کاله وخت نیسي او څلورو هیوادونو ته به د برېښنا د مزو تر غځولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. ښاغلی نیکزاد زیاتوي په دغه لاره د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ شوی دي او همدارنګه د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې سوي دي. دا وایي نامنی د دې پروژې په وړاندې له لوی خنډونو شمیرل کېږي. د دې پروژې تړون څلور کاله مخکې د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړ چې د قرغزستان برښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږي. زموږ خلاصه د ریډیو ری. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سليماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي ټلویزیون وښود چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سليماني جنازې ته راټول شوي ول. نوموړی د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شو. قاسم سليماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل سي، خو کرمان ته تر رسیدو پورې د هغه جنازه په څو شهرونو کې وګرځول سوه او پلویانو یې ترناوی وکړ. د سپینې ماڼۍ په حواله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ عراق ته د بندیزونو خبرداری ورکړی. ولسمشر ټرمپ په فلوریدا کې تر 14 ورځنۍ استوګنې وروسته پرون واشنگټن ته د تلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موږ په عراق کې په زیاته اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوق العاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالرۍ پر جوړولو لګول سوي دي. په بغداد کې د قاسم سلیماني په بغداد کې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان له عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغه اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. او کرملین اعلان وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته د ورتلو لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین بلنه منلې ده. تمه ده میرمن مرکل د جنوري پر 11 روسیې ته ولاړ سي. کرملین نن د جنوري 6 وویل چې پوتین او مرکل به د منځني ختیځ پر حالاتو چې د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته لا کړکېچن سوي دي بحث وکړي. د جرمني د صدر اعظم د دفتر له دفتر هم یوې خبرې سوي اعلامیې د جنوري پر 11 روسیې ته د انګلا مرکل سفر تایید کړی دی. دا اعلامیه وایي دواړه مشران به په مسکو کې خبرې سره وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ګاونډي هیوادونه او په تیره ایران باید ډاډ ورکړي چې له خاورې څخه به د افغانستان پر قلمرو د حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت غواړي د هیواد په معارف کې پراخ اصلاحات راولي او ښوونه او روزنه له سیاست څخه لرې وساتي. په کونړ کې لسګونه بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته په یوه ښوونځي کې د زده کړې امکان برابر شوی.
څوک یتیمانان دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي، نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سلم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې خاوره د افغانستان پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل افغان حکومت خپل ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی چې خاورې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په یو هوایي حمله کې وژل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
له هغې وروسته چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د عراق له پیښې وروسته اړیکې لا ترینګلې شوې، اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا له ایران څخه غواړي چې په افغانستان کې خپل مثبت رول د تیر په څیر وساتي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي او له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته عمل تمه لري.
ایران ته ډار وکړی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارېږي، نه به د بل هېواد پر ضد کارېږي. همدا ډول موږ توقع لرو چې زموږ د همسایه هېوادونو خاوره هم زموږ پر خلاف باندې ونه کارول شي.
د ښاغلي فیصل په خبر افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیکې اړیکې غواړي. له دې سره هم مهاله د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو سره د نن په افغانستان کې په ټولنیزو پاڼو کې نوموړی د ترهګریزو کړنو په ملاتړ باندې تورن شوی. اوس پوښتنه دا ده که سلیمانی د ترهګریزو کړنو په ملاتړ باندې تورن وي او په نخښه کیږي، ولې پاکستانی جنرالان چې تل د ترهګریزو په ملاتړ باندې تورن وي نه په نخښه کیږي؟ د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، ایراني جنرالان که د امریکا لخوا په نخښه کیږي په دې دلیل چې هغوی د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ګواښ بلل کیږي.
کو په عراق کې کنه مستقیمه مداخله دلوده، په سوریه کې مستقیمه مداخله دلوده، او د بشار اسد د دفاع کوله، او د عراق له دولت څخه دفاع کوله، او دوی هلته شتون درلود. پاکستاني جنرالان هیڅ وخت په افغانستان کې شتون نه لري، په پټه باندې لري، داسې مشهود نه دي، چاته معلوم نه دي چې دا څوک دي، څنګه دي. نو په دې خاطر باندې دا دوه ډېر فرق سره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا له لورې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په یو هوایي برید کې ووژل شو. ایران د دې پیښې څخه وروسته د سخت غچ اخیستو ګواښ وکړ، وی ویل چې په دې تړاو بغلی پاتې نشي. په ورته وخت کې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړ. هغه وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 سیمې وولي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د هیواد د پوهنې نظام له سیاسته لرې وساتي او پراخ مسلکي اصلاحات پکې راولي. په دې مناسبت د وزارت نن دوشنبه د مرکز او ولایتونو د پوهنې د چارواکو په ګډون یو سمپوزیم جوړ کړی چې د اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره د سمپوزیم د ګډونوالو نظریات راټولوي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن وویل که څه هم دا اصلاحات وخت ښایي وخت ونیسي، خو په پلي کېدو سره به یې پوهنه داسې افراد وروزي چې هم فرد او هم ټولنې ته ګټور وي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د پوهنې نظام شاوخوا څلوېښت کاله د سیاستونو تر اغېز لاندې و او نور نه غواړي چې پر دغه نظام سیاست حاکم وسي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د دوشنبې په ورځ د مرکز او ولایتونو د پوهنې د مسؤلانو د درې ورځني سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل، د هیواد د پوهنې د هر اړخیزې اصلاح لپاره هڅې تیزې شوې دي. د بویل د دغو اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره تصمیم لرو چې د پوهنې د متخصصینو او مسؤولو کارکوونکو نظریات راټول او پلي کولو ته تدابیر ونیول شي.
یک سند جامع و بنیادین از اصلاحات
د ښوونې او روزنې په بیلابیلو حوزو کې داسې یو جامع او بنیادی سند جوړ کړو چې د یو لارښود په توګه د پوهنې کورنۍ ته ورکړل شي او عملي شي. له دې سره به له یو نامطلوب وضعیت نه مطلوب وضعیت ته ورسیږو.
خاغلی بلخی ټینګار وکړ چې له پوهنیز نظام سره باید هیڅکله هم سیاسي چلند ونه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اصلاحاتو کې د پوهنې اداري تشکیلات، تعلیمي نصاب، د مسلکي کادرونو روزل او ګمارل او د چارو تخنیکي کول شامل دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د پوهنې په نظام کې دغه اصلاحات ښایي وخت ونیسي، خو نتیجه به یې ګټوره او تلپاتې وي. د دغه وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې دغه اصلاحات د یاد وزارت د لس کلن ستراتیژیک پلان یوه برخه ده چې کار پرې روان دی. په یاد سمپوزیم کې د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو رئیس نادر نادری چې اداره یې د دغه وزارت د استخدام په چارو کې په مستقیمه توګه ښکیل ده، وویل د پوهنې د نظام د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې پر اداري تشکیلاتو یې بیا کتنه وشي.
مرکز و ولایتونو له اداري پلاو په ځینو برخو کې تشکیلاتي پړسوب لري. په تشکیلاتو کې په سلو کې اوویشت اداري برخه ده. دې برخې ته باید بیا کتنه وشي. په دې دلیل ځینې ادارې امکان لري له منځه لاړې شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د پوهنې په نظام کې د هر اړخیزو اصلاحاتو د راوستلو خبرې کوي چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد کابو 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. ښوونځي د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي او شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د جلاله خیریه بنسټ شپېتو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د هغه ماشومان دي چې د کور سرپرستی ورپه غاړه ده. دوی شاقه کارونه هم کوي، خو اوس چې کورس ورته جوړ شوی دی په ډیر شوق سبق وایي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د دې ښوونځي له ماشومانو او استادانو سره خبرې کړې دي.
دا د هغو لسګونو بې سرپرسته او په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو غږونه دي چې څوک اوس د سواد زده کړې کورس کې په دې هیله الف ب زده کوي چې د علم په ګاڼه سنبال او د ښې راتلونکي خاوندان شي. دغه کورس د کونړ پخواني والي او د قومونو قبایلو چارو وزارت معین شجاع الملک جلاله په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. ماشومان وایي کورونو کې نور څوک د ګټې وټې نشته، نو ځکه یې ملاګانې تړلي او کار ته راوتي چې ښوونځی ورنه پاتې دی. محمد او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
زه یم غریب پلان موسم کې لیکا استاد نه ټالې چلو مبه ماسپخین د درې بجو د سبق راځو په ماخان کې چلوکین کې کوټه ساده موده یې سیسه کول.
جلال الدین په دې کورس کې استاد دی. دی وایي اوس مهال شپېتو ماشومان ته د لیک لوست سبق ورزده کوي.
څوک اعتمادان دي، څوک ډېر غریبانان دي، بے وزله دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي. نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي او بالکل ابتدایي زده کړې مورته شروع کړې دي. دا لیک لوست آسان زده کړ په نوم باندې کتاب دی.
هغه وایي کوخه خدا دی چې دغه کورس په خونځي بدل شي او له دې زیاتو اړو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کونړ کې په داسې حال کې د یو شخص لخوا یتیمو او غریبو ماشومانو ته د سواد زده کړې کورس جوړیږي چې په یاد ولایت کې د یتیمانو دپاره څلور روزنتونونه هم موجود دي چې د زرو په شاوخوا کې ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې زر تنه یتیمان ثبت او راجستر کړي او هغوی ته یې په څلورو روزنتونونو کې د زده کړې خوراک او څښاک زمینه برابره کړې. د نوري په خبره چې په زرګونو نور یتیم ماشومان دوی سره له ثبت پاتې دي چې هغوی د سختو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې موږ سره ثبت او رجستر چې دي تقریبا زر تنه یتیمان ماشومان دي، 15000 تنه جونې او هلکان یتیمان ورسیږي. دنیا شه دا په ولسوالیو په کلو باندو کې پاتې دي ثبت او رجستر له کومک نه. چا کار مونږ سروې چې کړي وه پر اوس کال 252 نفرو دا کال بیا شروع کړی ده، تر اوسه لا تکمیل شوی نه ده. صرف اسد آباد ښار کې
ښاغلی عطا الله نوري مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی سره د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو په پالنه او روزنه او د دوی د زده کړو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگونو لامل په لکونو ماشومان یتیمان شوي چې نن سبا د کور سرپرستی هم ورپه غاړه ده. دا جنگونه او وژنې اوس هم دوام لري چې هر ورځ پکې د لسګونو کورنیو د ګټې وټې کسان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته، د انتخاباتو مسلې ته. د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیونونو ته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو معلوماتو د شریکولو امکان برابر کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوزر یا کاروونکي ته لاره پیدا کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی له غوښتنې وروسته تیره شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه ورکړه چې د دوی ولایتي همکاران په ولایتونو کې د کمیسیون دننه معلومات ترلاسه کړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته له زلونو وړاندیز او غوښتنې وروسته بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره شپه اجازه ورکړه چې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د اړوندو ولایتونو یو زر ته لاره پیدا کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو شکایتونو د څېړلو لپاره اړتیا وه چې د دوی ولایتي همکاران په هر ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو زر ته لاسرسی ولري. د دې یو زر په ترلاسه کولو سره هر ولایت کولی شي چې د خپل ولایت اړوند د ټاکنو کمیسیون ټولو برېښنایي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، چې په دې کې د رای ورکوونکو شمیر، بایومیتریک او نه بایومیتریک رای، د درملوک شرکت راپور او نور موارد شامل دي. د دې کمیشن کمشنر سید قطب الدین رویدار د دوشنبه په ورځ هم دا ډول په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنې ته په اشاره وویل. په 5 ولایتونو کې د دوی کار مخ په بشپړېدو دی.
5 ولایت امروز
پنځه ولایتونو کې نن پریکړه کې یو ټول کارونه پای ته رسیدلي. دا ولایتونه جوزجان، پنجشیر، بامیان، بادغیس او پروان دي او دا بهیر به روان وي.
خغلی رویدار که څه هم په دې 5 ولایتونو کې د پریکړو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي هغوی چې د دې پریکړو په اړه نیوکه لري کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ولایتي یوزرونو ته لاسرسی به د شکایتونو د څېړلو برخه کې ډیره مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي په دې کار سره ولایتي کمیشنونه کولی شي شکایتونو ته په کتو سیستم هم وڅېړي.
هیڅ مرسته کوي چې دقیقو معلوماتو ته لاسرسی ولري او دغه پر محاسبې باندې دوی شکایت ته رسیدګي وکړي او تخصصي چلند وکړي. قضایا سره کوم هغه عیبونه د معلوماتو د نه لاسرسي په برخه کې موجود و، په دې توګه هغه رفع کیږي او دوی کولی شي د معلوماتو د لاسرسي په ظرفیت سره عام سیستم وسیړي، عام هغه شکایتونو سره کوم نور مستندات موجود وي هغه هم وسیړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال د هغو 15 سلنه شکایتونو په څېړلو بوخت دی چې د کمیسیون له قوله مستند دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو څېړنه به د رایو په برخلیک اغیز ولري، خو دا نه روښانوي چې دا اغیز به تر کومې کچې وي.
سمک راغله ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لاره د واورې د زیات اورښت له کبله شپه او ورځ بندوي. دوی وایي دا لاره اوس هم تړلې ده. د دې ولایت چارواکي د لارې د تړل کېدو خبر تاییدوي، خو وایي دغه لاره د کابل او بامیان په اړوندو مربوطاتو کې بنده شوې ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې له تیرو 2 ورځو او شپو راهیسې واوره او بارانونه اوري. د واورې د زیات ورښت له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ په ساعتونو تړلې وي، چې له جملې یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د واورې د زیات ورښت له کبله د کابل کندهار لویه لاره هره ورځ او شپه په ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د دې شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل د دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته یې په قرارداد ورکوي څو یا د لاره د واورې له کبله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي. خو دی وایي هغه شرکتونه چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یاد لاره له واورې څخه پاکه کړي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دی وایي دغه لاره اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې 2 ورځو راهیسې بنده ده. خپله میدان ښار ده، خپله میدان ښار د 1 کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده. ولایت مقام سرطان کې
په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي، نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازی لږ واوره وسي بیا سره د تګ امکاناتې کمې دوم لاره بنده کړې ده او موټروانان هم بې نظمې کوي. خو په ټوله کې سره چې د ورځ لامل دا لاره بنده ده، خو ولې دلته بودیجه مصرفېږي؟ دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفوي، دا پیسې باید په سمه لاره مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لویه لاره د افغانستان د لومړي نمبر لویو لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي، خو وایي چې یاده لاره د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل سوې نه د میدان وردګو. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریف زی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د حاجیګک لاره د بامیان او کابل لاره د حاجیګک په هغه کې بنده شوې ده په کوتل کې، هغه چې د بامیان مربوط ده د موږ مربوط نه ده. د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې هغه لارې هم پاکې دي. کومه لاره چې بندېږي هغه د موږ د ساحل هغه خوا در غندې د پغمان مربوط کېږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندېږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټو رسد کارکوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خوا لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري، او که دغه ډول دولت ورته لاس تر زنه کښېني نو یا د لاره به تر ډېره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې سلګونه زره ویر کوونکو نن په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د هغه د وژل کېدو پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که ایران د سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو لرغوني ځایونه به یې ورته په نښه کړي.
په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې د تهران له پوهنتونه پیل او د ازادي تر میدانه پورې 3 کیلومتره ولېږدول شو په سلګونو زره ویر کوونکو ګډون کړی و. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې قاسمی ته د درناوي او دعا مراسم مخته وړل د هغه پر تابوت اوښکې توی کړې. د ایران د دولتي تلویزیون چې د قاسمی د جنازې د مراسمو جریان په ژوندۍ بڼه خپراوه په تصویرونو کې لیدل کېږي چې د تهران لوی واټونه د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. د سلیمانی جنازه د ایران له څو ښارونو تهران ته رسېدلې او سبا سهشنبه به د هغه په پلرني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل شي. سلیمانی د ولسمشر ډونالډ ترامپ په امر د تېرې جمعې په ورځ د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د سلیمانی د وژل کېدو پر سر تهران او واشنگتن یو بل ته سخت ګواښونه کوي، د نړۍ مشران له دواړو خواوو غواړي چې له زغمه کار واخلي. تهران د سلیمانی له وژلو سمدستي وروسته ژمنه وکړه چې د هغه غچ به واخلي. ترامپ خبرداری ورکړی چې که تهران د امریکا پر ګټو نور حملې وکړي، د ایران د لرغونو ځایونو په ګډون به د هېواد مهم ځایونه د حملې لپاره په نښه کړي. ولسمشر ترامپ د ایراني مشرانو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره مخکینۍ خبرداری بیا تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړي. ترامپ دې اړه چې د ایران په لرغونو ځایونو حمله وشي هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي، د خپلې ادارې دننه اندېښنې له پامه وغورځولې او ویې ویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که تهران د سلیمانی د وژلو لپاره غچ واخلي نور ایراني مشران به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه راز پر عراق هم د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د دې هېواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د عراق له حکومت غواړي چې دې ته په پام سره چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالی شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دې بیرته واخلي. د دغه پریکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هېواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ترامپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر که بغداد له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، موږ به تر هغو نه وځو چې د پوځي لویې اډې لپاره چې په دې هېواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. ترامپ چې په ایر فورس ون الوتکه کې سپرو خبریالانو ته څرګندونې کولې دغه راز وویل، پر دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولي. دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو موږ میلیارډونه ډالر لګولي دي. د امریکا متحده ایالات په عراق کې شاوخوا 5000 پوځي پرسونل لري چې ډیری یې پوځي سلاحکاران دي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ زیاتوالي په تېره بیا وروسته له هغې چې تهران پرون اعلان وکړ چې نور د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې له ټولو کړو ژمنو په شا کېږي، د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د